دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه او شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاہ طالبانو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت په باب د امریکا د خزانه د وزارت ورسته ریپورت رد کړی دی. د امریکا د خزانه د وزارت په تازه ریپورت کې ویل شوی چې د القاعده سازمان په افغانستان کې خپل موجودیت خوندي ساتلی دی او طاقت یې مخ په زیاتېدو دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د سلواغې پاتمې په دې ارتباط خبره کړې دغه ریپورت په کلکه رد کړی دی. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې تور لګول شوی دی چې په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت په باب دا ریپورت د خود غرضه او جنګ غوښتونکو کړیو د بې اساسه او بې بنیاده معلوماتو پر بنسټ تیار شوی دی. په بیانیه کې راغلي کله چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په پراخه پیمانه جنگ شروع شو او بیا څه موده وروسته د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو کې د وخت د حکومتونو په خلاف اولوسي پاڅون پیل شو. نو د القاعده غړي یو شمېر خارجي اتباج په افغانستان کې پناه اخیستي وه اوتل او خپلو ملکونو ته مخه کړه. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې فعلا په افغانستان کې نه د القاعده سازمان حضور لري او نه هلته د خارجي اتباعو د دې راکېدو لپاره کوم ضرورت لیدل کېږي. متاسفانه ځینې کړي چې د افغانستان پر ملت باندې د تحمل شوی جنگ اوږدول غواړي او په افغانستان کې خپل شومو او ناوړو اهدافو ته د رسیدو په لټه کې دي، کوشش کوي چې دولت ذهنونه مغشوش کړي او په زړونو کې ویره را پیدا کړي. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې په دې ټینګار شوی دی چې موږ په بشپړه توګه د دوحه د توافقنامې عملي کول د روان مشکل د حل یوه منطقي لاره ګڼو او همدا چې دغه موافقتنامې عملي کول هم د افغانستان د خلکو په خیر دي او هم د متحده ایالاتو د خلکو په ګټه دي. او اسلامي امارات یو ځل بیا اعلان کوي چې موږ د دوحه د موافقتنامې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن او متحد یو او هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان له خاورې نه په استفاده د امریکا پر متحده ایالاتو او یا د انډیوالانو ګټو ته نقصان ورسوي. لبلې خوا د ایران چارواکو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو د لوړپوړي هیئت سره مذاکرات سرته رسولي دي. اسلام آباد نه د امریکا خبریال په خپل ریپورت کې وایي تهران هم په یو وخت کې له طالبان سره نږدې او دوستانه اړیکې ساتي او هم د افغانستان له حکومت سره اړیکې دوستانه دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په وینا تهران د طالبانو لوړپوړو استازو ته د دې لپاره رسمن د سفر بلنه ورکړې وه چې د سولې د پروسې په باب سره په تفصیل وغږیږي. د طالبانو هیئت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره هم ملاقات کړی دی. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې دوی د ایران د مشرانو سره د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب تفصیل وغږیدل. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې چلوونکي په دې باور دي چې ایران اصلا کوشش کوي چې د بایدن اداره په دې قانع کړي چې تهران د افغانستان د شخړې په حل کولو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون په خپل یو تازه ریپورت کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د سلواغې پاتمې په کابل کې خپور کړی دی ویل دي چې د 2000 میلادي کال په موده کې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 8 تنه ملکیان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شي. د بشري حقوقو دغه مستقل سازمان په خپل دې کلنی ریپورت کې ویل دي چې په 2000 میلادي کال کې مجموعا 8500 ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي چې په دې جمله کې 8340 خزي او ماشومانو د ملکیانو په تلفاتو کې 20% کمواله ولیدل شو. د تلفاتو 53% پلا د طالبانو په غاړه وه او 15% د افغان او خارجي ځواکونو په غاړه لویږي. 15% د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په غاړه ده او په همدغه کال کې 2% خلک د افغانستان پر سرحدي علاقو باندې د پاکستان د پوځ د توپونو او هوانونو د ډزو په نتیجو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. 25% نور د نامعلوم خواوو په حملو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان پر سندونو باندې د بندونو د جوړولو او د اوبو د ذخیره کولو غږ کړی دی. کاغلی غنی نن د چهارشنبه پر ورځ په یوه بیانیه کې چې د اوبو، ځمکو، کاری پراختیا او د چاپیریال د ساتنې د شورا په یو غونډه کې چې پارک کې جوړ شوی و ویل چې دغه بندونو جوړول لازمی دي. د افغانستان د اوبو د انسجام اداره وایي چې دا وخت د 12 بندونو په جوړولو باندې کار روان دی. چې د جملې نه د شاه او عروس شورابک او د کمال خان د بندونو د اوبو د ذخیره کولو پړاو بشپړ شوی دی او کله چې دغه ټول بندونه جوړ شي 3.2 میلیارد متر مکعب اوبه په هیواد کې دننه ذخیره شي. 200 میگاواټ برېښنا د تولیدولو او د 550,000 هکتاره زراعتي ځمکو د خړوبولو لپاره به کفایت کوي. اروپای اتحاد د افغانستان د حکومت سره په هغه هیواد کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغي د مخنیوي او له محتاجو خلکو سره د مرستې په غرض د 15 میلیون یورو وړیا مرستې ژمنه کړې ده. دا واشنگتن دی. ویان سید سلیمان شاه. طالبانو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت په باب د امریکا د خزانه د وزارت وروستی ریپورت رد کړی دی. د امریکا د خزانه د وزارت په تازه ریپورت کې ویل شوی چې د القاعده سازمان په افغانستان کې خپل موجودیت خوندي ساتلی دی او طاقت یې مخ په زیاتېدو دی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په اتمې په دې ارتباط خپره کړې دغه ریپورت په کلکه رد کړی دی. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې تور لګول شوی دی چې په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت په باب دا ریپورت د خودغرضه او جنګغوښتونکو کړیو د بی اساسه او بې بنیاده معلوماتو پر بنسټ تیار شوی دی. په بیانیه کې راغلي کله چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په پراخه پیمانه جنگ شروع شو او بیا څه موده وروسته د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو کې د وخت د حکومتونو په خلاف اولوسي پاڅون پیل شو. نو د القاعدې غړي یو شمېر خارجي اتباع په افغانستان کې پناه اخیستي وه اووتل او خپلو ملکونو ته مخه کړه. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې فعلا په افغانستان کې نه د القاعدې سازمان حضور لري او نه هلته د خارجي اتباعو د دې راکېدو لپاره کوم ضرورت لیدل کېږي. متاسفانه ځینې کړي چې د افغانستان پر ملت باندې د تحمل شوی جنگ وګډول غواړي او په افغانستان کې خپل شوم او ناوړو اهدافو ته رسیدو په لټه کې دي. کوشش کوي چې دولت ذهنونه مخشوش کړي او په زړونو کې ویره را پیدا کړي. د طالبانو په مطبوعاتي بیانیه کې په دې ټینګار شوی دی چې موږ په بشپړه توګه د دوحه د توافقنامې عملي کول د روان مشکل د حل یوه منطقي لاره ګڼو او همدا چې دغه موافقتنامې عملي کول هم د افغانستان د خلکو په خیر دي او هم د متحده ایالاتو د خلکو په ګټه دي. او اسلامي امارات یو ځل بیا اعلان کوي چې موږ د دوحه د موافقتنامې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن او متحد یو او هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان له خاورې نه په استفاده د امریکا پر متحده ایالاتو او یا د انډیوالانو ګټو ته نقصان ورسوي. لبلې خوا د ایران چارواکو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو د لړپوړي حیات سره مذاکرات سرته رسولي دي. اسلام آباد نه د امریکا خبريال په خپل ریپورت کې وایي تهران هم په یو وخت کې له طالبان سره نږدې او دوستانه اړیکې ساتي او هم د افغانستان له حکومت سره اړیکې دوستانه دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په وینا تهران د طالبانو لړپوړ واستاوه ده د دې لپاره رسمن د سفر بلنه ورکړې و چې د سولې د پروسه په باب سره په تفصیل وغږیږي. د طالبانو هیات د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم ملاقات کړی دی. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې دوی د ایران د مشرانو سره د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب تفصیل وغږیدل. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې چلوونکي په دې باور دي چې ایران اصلا کوشش کوي چې د بایدن اداره په دې قانع کړي چې تهران د افغانستان د شخړې په حل کولو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسون په خپل یو تازه ریپورت کې چې نن د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په اتمې په کابل کې خپور کړی دی ویلي دي چې د 2000 میلادي کال په موده کې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 8 تنه ملکیان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي وو. د بشري حقوقو دغه مستقل سازمان په خپل دې کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې مجموعا 8500 ملکیان وژل شوی او یا ژوبل شوی چې په دې جمله کې 8340 خزي او ماشومانو د ملکیانو په تلفاتو کې 20% کمواله ولیدل شو. د تلفاتو 35% پلا د طالبانو په غاړه وا او 15% د افغان او خارجي ځواکونو په غاړه لویږي. 15% د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په غاړه ده او په همدغه کال کې 2% خلک د افغانستان پر سرحدي علاقو باندې د پاکستان د پاوز د توپونو او هوانونو د ډزو په نتیجو کې وژل شوی او یا ژوبل شوی دي. 25% نور د نامعلوم خواو په حملو کې وژل شوی او یا ټپیان شوی دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په سندونو باندې د بندونو د جوړولو او د اوبو د ذخیره کولو غږ کړی دی. کاغلی غنی نن د چهارشنبه پورز په یو بیان کې چې د اوبو زمکو کاری پراختیا او د چاپیریال د ساتنې د شورا په یو غونډه کې چې پارک جوړ شوی و ویل چې دغه بندونو جوړول لازمی دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا نوې حکومت د طالبانو سره د دهید تړون بیا کتنه کوي. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ایران ته تللی او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي مشرانو سره کتلی او پور باندې بیا ټینګار کړی دی. په قطر کې د دولت هیات وایي چې د 13 ورځو راهیسې په دوحه کې د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شي. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې د سولې د تړون بیا کتنه او د شویو تعهداتو د عملي کېدو ارزونه په داسې حال کې کیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو له ځنډ سره مخ دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی وایي چې له 13 ورځو راهیسې هیڅ رسمي مذاکره نه ده شوې. د جمهوریت د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری په خپل ټویټر ویلي چې په 13 ورځو کې طالبان د جنگ د ختمېدو لپاره رسمي مجلس او بحث نه دي تیار شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره په ارکی کتلی او د سولې پر روان وضعیت خبرې کړې دي.
د هواد روان وضعیت ترڅنګ پر اوربند د توتريخوالي پر کمواله او پر مطلوبه سولې شي افغانستان کې دایمي ثبات او وینتو یدل دري ټینګار وسو بحثونه وسو.
ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مرستيال ملا عبدالغنی برادر په مشر یو پلاوی ایران ته تللی او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې ایران کې به پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې ایران افغان حکومت لمخ کې د طالبانو له دغه سفر خبر کړي او ایران به طالبان د جمهوریت په چوکاټ کې د سولې لپاره سیاسي توافق ته رسیدونه با خبره کړي. پامدیال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې د تړون ارزونه کوي. ځینې په دې باور دي چې د امریکا د پالیسي بدون به تر ډیره په دې متمرکز وي چې آیا طالبانو د سولې لپاره څه کړي او کتر اوسه ل القاعده او نور تر هغروډلو سره خپل اړیکی لري. د لانګوار جرنال په یو راپور کې راغلی چې تر اوسه داسې شواهد نه لیدل کیږي چې طالبانو د القاعده سره خپل ریخي قطع کړي وي. یو شمیر سیاسي سیړونکو په دې باور دي چې د بایدن اداره به د دوهې د سولې د تړون په بیا ارزونه کې د القاعده سره د طالبانو اوسنۍ اړیکی معلومی کړي.
د بایدن لپاره مهمه خبره هغه د طالبانو او د القاعده د طالبانو د طالبانو او د ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو نشټوند. په دې باندې غواړي بایدن ځان ډاډمن کړي چې طالبان نور دی القاعده او نور ترهګرو ډلو سره چې امریکا ته مهمه ده د دوی سره تعلق نه لري. دوی مډیره مهمه خبره چې بایدن زیات تاکید په باندې کوي په خپل کورنی سیاست بهرنی سیاست کې هغه د دیموکراسي دی ولسواکۍ دی ارزښتونو ساتل دي د بیان ازادي ده د خزو حقوق دی.
یو شمیر نظامی کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو او د امریکا د سولې د دوهې تړون د جګړې او تاوتریخوالي په کمخ کې هیڅ رول نه دی ادا کړی او بیا کتنې ته اړتیا لري.
په دې ټول موادو کې یو تر اوسه عملي شوی نه ده. وخت چې یو عملي شوی نه ده بنا دې ته وضاحت باید امریکا ورکړه. امریکا باید افغانانو ته وضاحت ورکړه د دې مسلې چې څنګه توافقنامه و ګارانټي سوی یا څه د دې تضمین سوی چې د هر څو مادي چې شوې دي دا به سرته ورسیږي.
د امریکا او طالبانو د دوهې تړون زلمی خلیلزاد او ملا برادر د تیر کال په فبروري کې لاسلیک کړ. ولسمشر غنی تیر ورځ وویل چې د دې تړون نارضاونی ورسته به افغان حکومت سره مشورې وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخېروي.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د قانون او پټرولیم وزیر هارون چخانسوري وی افغان حکومت به د چینایي شرکت سره د خبرو وروسته ډیر ژر د لوګر د مس عینک د کان په اړه پریکړې وکړي. خغل چخانسوري وی اوس مهال په افغانستان کې په 215 څلوېخ ساحو کې په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د چهارشنبه پورس د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې په افغانستان کې د قانونو د کیندنی او دغه بهیر په وړاندې پرتو ننګونو او د خپل وزارت د کړنو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې 215 ساحو کې په غیر قانوني ډول کیندنی رواني
په تیرو تقریبا اتومي اشته کې وزارت کې زما همکارانو موږ ته ونیدل چې د شورای امنیت په همکاري د امنیت ملي په همکاري د محلي ادارو په همکاري د ولسوالانو په همکاري تقریبا 215 ساحې تشخیص کړو چې غیر قانوني مادنکاري پکې جریان لري. د دوه ساحو لپاره مکمل تطبیقي پلان شته، عملیاتي نظامی پلان هم په نظر کې شته چې زه فکر کوم اوس قبل د وخت وي چې جزئیات سره شریک کړو. د مسؤلیت د تطبیق لپاره هم دغه باندې اکتفا کوم چې ساحه تشخیص شوی دی او تطبیقي پلان هم آماده دی او ډیر ژر به په امنګي د امنیتي سکتور سره وکولای شو د مدنکاري رسمي کړو.
د قانون او پټرولیم وزیر ویل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ زورواکي عوام خلک هم په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندلو کې لاس لري.
یو هغه کټګوري ده چې امنیت ستاسو د حکومت تر ولکې لاندې دي، ولې خلک مجبور دي چې یو ګل ډوډۍ پیدا کړي، ځې په غرو کې ډبري راباسي خرڅي. د دې لپاره واضح پلان شته چې سره خه مشکله سو چې مردمی مشارکت په مادن کې ایجاد کو او د شوراګان لاره دوی سرکار کو ذکر ورته ورکو چې دوی دغه مادن کاری چې کوي دا په مسلکی ایفای ډول وکي او کولای شي رسمان جواز ولري بیاداو پر شرکتو پر د پروسس په مرکز باندې خرڅ کړي. د دې کټګوري ته پلان شته. یو کټګوري ده چې زورمندان دي چې استخراجي چې داغه د لپاره امنیتي د روسره واځي پلان ست ان شاء الله چې تطبیق په مرحله کې وساسر معلومات او جزئیات شریک کو. بل ساحه ده چې متاسفانه د نامنیو په نتیجه کې په نه هم نزایو کې دی الته هم وسلوال د دې څخه اوای تر لاسه کی او د ماغه وای څخه بیا تر ازي مختص افغانانو وینټیوی دې ته هم واځي پلان ست او ان شاء الله دې باندې به هم جزئیات وساسر شریک کو.
د افغانستان د شپاپټ د ساري اداره د غنچي نه واځي په نامنیو سیمو کې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د قانون په کېدلو کې لاس لري، بلکې د حکومت لخوا په شو کړه د تونکو کې هم سوند شته چې ورسره د قانونو ډیر اوایت د سو محدود کسانو جپتا لویږي. خو د قانونو پټرولیم وزیر وایي چې د قانونو د اصلو په برخه کې د شپاپیت د راوسو لپاره یو کړنلار ترتیب کړي چې له مخې به د قانونو په سکتور کې د غبن او فساد مخه ونیول شي. هارون چخانسوري په دغه خبری کانفرنس کې د لوګر د مس عینک د کان په مسله خبري وکړي او ویل چې افغان حکومت په دغه کان په اړه د چینایي شرکت سره د خبرو وروسته ژر پریکړه وکړي.
مس عینک لپاره مکمل هغه تخنیکی او حقوقي آمادګي موږ نیولې ده. نن هم یو تخنیکی جلسه لرو چې د جلسه په پای کې به بیا د جلال خبري صاحب سره جلسه لرو او بعد هغه رسمن مکتوب استو د شرکت د چینایانو د چیراس مشتر مذاکراتو کې او موضوع یو طرفه کو. زموږ هدف دا دی چې مس عینک حرکت وکړي، که چینایانو یې قبول څوکي هر بل سرمایه‌ګزار شي زموږ هدف د مس عینک حرکت دی او په دې کې به ان شاء الله ډیر ژر تعارک مو ویني او موضوع به ان شاء الله حل سی. یا به دام د اوسنی قرارداد سره قرارداد مختزي او کچيري خو نه خاصه جوړ نه غلو بیا کېدای شي چې نور سرمایه‌ګزارونه ته پیدا شي او مس عینک ته به حرکت ورکړو. خیر
د مس عینک کانچی د کابل په جنوب ختیځ 30 کیلومتر کې پروت دی. افغان حکومت په 2000 میلادي کال کې د ایم سی سی په نوم یو چینی شرکت ته د 3 میلیارډ ډالر په بدل کې د دیش کلن لپاره پیجاره ورکړې دي. خو د تړون د لاسیک څخه د 10 کلن په تیریدو اوس هم دغه شرکت په عملی ډول د کان د سپړلو کار نه دی پیل کړی. د امنیت ترڅنګ د کان د سپړلو په برخه کې د چاپیریال ساتنې مسلو ته نه پاملرنه هم پر دغه کان د کار د نه پیلېدو د عواملو په توګه ګڼل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته د روسیې د انعام ورکولو پر راپورونو اندېښمن دي. جمهور رئیس بایدن د دوشنبه پر ورځ په مجمع کې د روسیې پر رفتار اندېښمن دي، خو وی دواړه هیوادونه کولای شي مشترک کار وکړي. نور تفصیل د سمیولا جلال زینا پر پورت کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر از وویل چې امریکا متحده ایالات د روسیې د منتقد الکسی ناولینی په زندان کې دو په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو په اړه طالبانو ته د انعام ورکولو پر راپورونو او د هغه هیواد په سایبری فعالیتونو اندېښنه لري.
مکوله شو چې نیو سٹارټ یا د اټومي قرارداد په چوکاټ کې د خپل هیوادونو د متقابلو ګټو په برخه کې کار وکړو. خو غواړم روسیې ته ښکاره ووایم چې موږ د هغوی د رفتار په اړه اندېښنه لرو. د ناولنی لانی ولکیدو څخه بیا د سایبری فعالیتونو او په افغانستان کې د امریکایانو پر سرونو د انعام ورکولو په اړه په خبرو شویو راپورونو اندېښنه لرو.
په داسې حال کې چې د جو بایدن د حکومت څخه تر دوه اونۍ کم وخت تیر شوی په پینټاګان یا دفاع وزارت کې پراخ تغییرات راتلو په حال کې دي. جمهور رئیس بایدن او نوی دفاع وزیر لوید آستن غواړي هغه تغییرات له منځه یوسي چې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ راوستي دي. جمهور رئیس جو بایدن چې جکپوري چارواکي هم خواته ولاړ وو د هغه له تفرقې ډک سیاست لغوه کړ. د هغه د دغو پالیسۍ له مخې په پوز کې د دوه جنسیتا کسانو پر ګډون بندیز لګیدلی وو.
زه پر شرایطو ټولو برابرو امریکایانو ته دا وړتیا ورکوم چې په اردو کې په کار کولو سره خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د امریکا د فوزیر لوید آستن په خپل ټوئیټر باندې د اقدام ستایلی دی او دا نه یوازې پر ځای ګام بللی بلکې له خیارې څخه د ګام بللی دی. تیر جمعه د دفاع وزیر په توګه د جنرال آستن لراته ګروسته د امریکا په اردو کې د بدلونونو دروستلو لپاره د دوشنبه اجرایی فرمان د نوي حکومت وروستي اقدام چې تر سره شو هغه ژمنې دي چې دفاع وزیر یو نیوراندي د سنا په استعمال غونډه کې د خپلې تایید پر مهال کړی وي.
موږ د وداسې کاري چاپیریال پر رامنځته کولو کې د خپلو خلکو پوره وړي یو چې له تعصب کرکه او زورونو نه پاک وي. که زه د باور رایه واخلم نو د اردو لیکې به د جنسي تیریو نژاد پرستۍ او افراطیت څخه پاک کړم.
آسن لاله وړاندې د جنسي زورونو په وړاندې د اقدام د کیدو لپاره یو یاداښت خپور کړی دی. خو د افراطګرۍ د زیاتېدو مشکل په وړاندې پرمختګ چې د کانګرس پر ودانۍ په بریټ کې د یو شمیر پخوانی پوځیانو په ګډون سره ولیدل شو ممکن ډېر ستونزمن وي.
موږ باید د نیو نازی د احتمالي خالونو او سمبولونو تر کتلو نه اخوا هم ورتیر شو. په دې کې به خامخا تر دې نور هم ډېر څه وي. باید د پوز د نوو جلبیانو د آنلاین فعالیتونو په برخه کې چې څه کوي هم پراخ پوهاوی موجود وي.
آستن لنور ستونزو سره هم مخ دی. هغه ژمنه کړې چې له کورونا وایروس سره به د امریکا په مبارزه کې مرسته کوي. نوموړی هم دارنګ له مهمو متحدینو سره هم په خبرو بوخت دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځیانو شمیر ټیټ حد ته رسیدلی او د راتلونکو ګامونو په اړه مهمې پوښتنې پر ځای دي. په افریقا کې هم د امریکا نظامي حضور مخ په کمیدو دی. له روسیې سره هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. د شمالي کوریا، ایران او د چین په اړه هم اندېښنې موجود دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا په تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د مدرنا په نوم د کورونا وایروس ضد واکسین یو تولیدونکي شرکت وای د دوی واکسین د کورونا له هر ډول وایروس سره مقابله کولای شي. خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د مدرنا د واکسین په اړه یو لړ تازه سپارښتنه لري. د کورونا وایروس سره د مبارزې په درشل کې هند ژمنه کړې چې افغانستان ته به 15,000 واکسین واستوي. احمد شکیب دوست نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورونا وایروس د لومړی دوو ډولونو په شمول چې په برېټانیا او جنوبي افریقا کې تشخیص شوی دی، د واکسین تولیدونکو شرکتونه د وایروس د نورو ډولونو سره د مقابلې لپاره د خپل واکسینونو اغیزمنتوب آزمایي. د روغتیا لمینی انسټیټیوټ سره د یوې ګډې مطالعې په ترڅ کې د مدرنا شرکت د تو کسانو او ځینو موګاکانو د وینو نمونې او سمپلونه اخیستي چې د کورونا وایروس د نوو ډولونو سره د مقابلې لپاره آزمایي. د وایروس د نویو ډولونو په مقابل کې واکسین اغیزمن ثابت شوی، خو چېډونکو په جنوبي افریقا کې د یو ډول وایروس په مقابل کې واکسین زیات ګټور نه بولی.
مونږ د وایرس د نوی ډولونو په اړه اندېښنه لرو. اوس فضا ډیره بدلیدونکې ده. معلومات، ساينسي شواهد په خاص ډول لابراتواري مطالعه جریان لري چې د هغو کسانو سیروم او وینه وګوري چې واکسین شوي دي او وینه یې ماینه کړي. د وینې پر هغه پروتین هم کار روان دی چې په وینه کې شته او د وایرس د نوی ډول پر وړاندې مقابله کوي.
The antibodies that are in that blood against the viral variants is ongoing work.
موډرنا وایي چې دوی د یو ډول تقویتي واکسین د جوړولو کار چې وکولې شي د کورونا وایرس نوې بڼه لمنځه یوسي پیل کړه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO متخصصینو د سه شنبه پوره سپارښتنه کړې چې د موډرنا واکسین دوه پچکاري دي د 28 ورځو په فاصله کې ولاګول شي.
Moderna is in contact with WHO and is working with WHO on the
مودرنا له WHO سره په اړیکه کې ده او د معلوماتو په سپارلو او په بیړنۍ حالاتو کې د شواهدو د ارزولو په برخه کې له WHO سره کار کوي.
Working with Moderna to go as quickly as possible.
WHO په کورونا وایرس د خطر کسانو د درملین لپاره نن یو لړ تازه سپارښتنه کړې دي او ویل دي چې د وینې د ټینګېدو او لخت کېدو د مخنیوي لپاره باید په کم اندازه د وینې د ټینګېدو د مخنیوي درمل وکارول شي.
بل مسأله لرخونی دي چې د خلکو لپاره تازه دي. د کورونا وایرس ناروغان چې په کورونو کې دي باید په وینه کې د اکسیجن د اندازې د معلومولو اله وکاروي. څو هغه وګوري کوم کس چې په کور کې دي په حقیقت کې وضعیت خرابېږي او دغه اله ورسره مرسته کوي یا نه. اور به دا وی چې دغه کس روغتون ته ورشي.
د مودرنا د واکسین لارځول ورسته متخصصینو ویلي چې دغه واکسین د امیندوارو مېرمنو ته نه لګول کیږي مګر دا چې هغه صحیح ماموریت ولري او یا په وایروس داخته کېدو له خطر سره مخامخ وي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په کندز کې له تیرو دوه کالو راهیسې په وقفه ډول د خار په منځ کې د نامعلومو کسانو لخوا امنیتي کسان عام خلک او نور په نخه کېږي. تیر ورځ د کندز د ولایتي شورا مرستیال هم په خار کې ووژل شو. ګلرحیم نیازمان په اړه رپورت لري.
د کندز خلک وایي چې په تیرو دوه کالو کې بار بار د دغه ولایت عامو خلکو د اختطاف له دوکانونو پرانا ورځ د پیسو وړلو او د خار په منځ کې د خلکو د وجلو په اړه مظاهرې کړي. دوی زیاتوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره د ولایت په مخ کې خیمه هم وهلوي. خو یو ځل بیا د څمو دی وروسته د کندز په خار کې د ولایتي شورا مرستیال په یو چاودنه کې وجل شو. د کندز اوسیدونکو په دغه خار کې د هدفي وجنو اختطاف او نورو ناملیو په اړه داسې وایي.
وحید کاروانی ما د قندوز ولایت وطن اوسیدونکي په ټول افغانستان کې هدفي وژنې ډېر زیات شوی په ورستوي کې بخصوص قندوز کې هم ډېر هغه خلک دلته ټارګټ کیږي چې د کار خلک وي او د ژبې خلک وي د وطن ته خادم وي وطن ته کار کوي هغه خلک هدف ټاکل کیږي او هغه وژل کیږي. ولایتي اداره مکلفه ده چې داسې وژنې مخه ونیسي که نه یې کنه نسې فعال امري خدای دی وبخي شهید ک سبب بل ځوان همداسې به دا سلسله روانه وي. ولس باید د مقابل کې راپاتېږي.
هدفي وژنو د قندوز ولس له لوی مشکل سره مخ کړی دی. حکومت به د مګی چې په هدفي وژنه کې د چا لاسته آیا خپل دلته کوم مافیایي کړی حاکم ده غواړي چې کسان چې ډیر مهم دي او کېدای شي چې آینده کې د قندوز په نفع باندې تمام شي یا د قندوز ولس ور باندې راټول شي. سورز مخکې والی په دې ارتباط یو خبره وکړه چې قندوز په ورسته لدین د امن کوري مګر موږ وینو چې لبد مرغه هر ورځ انسان تختونه او پام دی ډول د خلکو وژنه ورستر بلې دلته ډیریږي او ټول په تشويش کې چولې دي.
د قندوز د ولایتي شورا معاون سفی الله اميري پرون ورځ په 14 کې لغ خپل دوه تنو ساتونکو سره ټپی شوی وو خو به گاش په د سختو ټپونو لوجه ساور کړه. په سیمه کې یو تن عیني شاهد عبدالرحیم وایي چې 14 دن کې مواد پر یو بایسکل باندې ځای پر ځای شوی وو. د قندوز والی عبدالستار میرزا کوال وایي چې د ولایتي شورا د مرستيال د وژنې د پیښې په اړه به څېړنې کوي.
سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې هر هغه څوک چې د وطن د آبادۍ او وطن ته د خدمت لپاره املا تړلې وي په نښه کوي او خپل ټول کشپی او امنیتي ارګانونو ته موږ سپارلې ده چې مجرمین په نښه کې او د قانون منګولو ته وسپاري.
د قندوز خلک وایي چې سفی الله اميري یوازینې هغه وکیلو چې پر چارواکو یې مستقیم نقد کاوه او د فساد د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې کولې. تیر کال هم په دولتي ادارو کې د فساد په اړه له مسؤلینو سره مخالفت راغلی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو واوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شیبین د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مو شي.